السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خيوي د خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صفای مخ ته وړي. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. اروپای ټولنې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینی ښکاره کړه. ویل چې د طالبانو د اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسون به چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. بل ورته د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په 14 لمریز کال کې د قانونو له درکه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو ناخالص تولیداتو ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.2 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د ادارې پر اساس په 2020 کال کې د وړم کال پر تلا د کوکنارو کښت په سلو کې 1% کم شوی و، خو بیا هم په کابو 1,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. د آیرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د 20 سیالیو کوربتوب وکړي. په دې لړۍ کې به 15 سیالۍ کیږي. او ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 30,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو 4 اونیو کې 2,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان وژل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتلو مې څرګند شي پرون ویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. دا وو خبرونه. او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په نه پرانیستل کېدو اندېښنه ښودلې. د دوی ځانګړي استازي طالبانو ته څه ویلي؟
د دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي.
ننګرهار کې د شپږم ټولګي داس د کوونکي بیا پرون ښوونځي ته تللې.
شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر 12 پورې وې او انجینر دې رانه جوړ شو.
د هرات د زندان پخوانی مشر لا هم لا درکه ده. کورنۍ او فعالان د برخلیک غوښتنه کوي. یو تفصیلی راپور کې به واوري چې د افغانستان اکثره روغتونونو کې دارو درمل کم شوي.
شفخانو کې دواوي کمی دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تماشات خپل وخت او دواوي راته پراکړي.
روسیې د خپلو ګازو د پلور لپاره نوی شرط وړاندې کړی. دویم نیمایي کې بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیز خبرونه له یاده مباسه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلې د خبری ټولګې یاد دغه خبرونه د خبری برخه. لومړی مطلب دا دی چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلوو کسانو هم پرې عکس العمل ښودلی دی. تمه دا وه چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کیږي، خو پوهنې وزارت وویل چې دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې لشپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو ژور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. دی همداراز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروري دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. ده هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورونکی و، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمینه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل ښوونیزې دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسي. زرګونه ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
و موردل چې یو شمیر طالب پلو کسانو او یو شمیر نورو افغانانو د طالبانو پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې پرون یې په ناببره ډول د لیسې او منځنۍ دورې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه او د ښوونځي تر دویم اعلان پورې وځنډول. په ننګرهار کې بیا هغه نجونې هیلمنې دي چې پرون ښوونځیو ته تللې وې. پرون تر شپږم ټولګي پورې نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال دی راپور ته.
نرګس د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د و ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتنی ځنډ وروسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسېدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس ته موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلمه شو یا ډاکټره شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو، خوشحاله شو او ډېر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته دولسمه پورې وي او انجینیر دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ټولو سړو سیمو سربېره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دی.
سږکال د 1401 هجري شمسي کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع ده، اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي عمارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوالو ته د تعلیم دا پیغام ورسوو او د دې باندې موږ چې کوم دی خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو.
نوموړي همدا شان له ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رستنیو د یو لسو کارکونکو په ګډون لزګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دي. په دې راپور کې راغلی چې دغو فعالانو باندې هدفي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې بېلابېلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یوولس کارکوونکي وژل شوي چې د هغو په منځ کې څلور ښځې دي. د مؤسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همداراز ویلي چې د 2021 له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 30 مدني فعالان د بشري حقونو کارکوونکي او ژورنالستان وژل شوي دي. د مؤسسې په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2021 کال په لومړیو اتو میاشتو کې یې دوام وکړ. دا مؤسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبریالانو، مدني او بشري حقونو د فعالانو د وژلو یوولس پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې څلور هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې یې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. له تیرو اوو میاشتو راهیسې د هرات د زندان پخوانۍ مشره عالیا عزیزي لا درکه ده. کورنۍ یې ادعا کوي چې دا د طالبانو په توقیف کې ده، خو تر اوسه یې څرک هم نه دی لګېدلی. دوی له طالبانو غواړي چې د نوموړي برخلیک معلوم کړي.
په دې شپه رسنیو ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبر سوي کوچنی محمد حسین چې ځان د علي عزیزي زوی معرفي کوي، د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لته ورو مې ستراحي سي خپل مور هیڅ احوال نه لري او ادا کوي چې هغه د طالبانو په بند کې ده. علي عزیزي د جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشره د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د براتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلي چې دا موضوع معلوماتو ته اړتیا لري، پوښتنه به وکړم. موږ د راپور تر خبرېدو د نوموړي لوري د موضوع په اړه نور جزئیاتو ته هم پته مسوي وو، خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ، د ښځو د حقونو فعالینو، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي طالبان باید نوموړي آزاد او بیا له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالانو امینې مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق د دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کېږي، هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې د خپل د محکمې یا د قانوني لحاظه د جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورکړل شي.
د علي عزیزي روشن شي چې چېرته دغه ژوندی ده، که ژوندی ده هغه باید خوشې شي، باید دغه کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چېرته ده او په څه حالت کې ده. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې ښځو سره باید د هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونې وړ ده چې د علي عزیزي ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او معترضینې هم طالبانو بندیانې کړې وي چې له ګڼو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته بیرته خوشې شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه د داعش د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکی اسمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي. خالوزی د امریکا لوري د داعش مالی ملاتړ کوونکی پیژندل شوی وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلی د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څانګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق وړل او همداراز دې ډلې ته پیسې برابرولې. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2021 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکی اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرني جګړه مار اوورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په زلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تروریستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال کن فرانک مکیزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامداره پراختیا په اړه اندېښنې شته. ښاغلی مکیزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې شاید دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
وسم ورزو د روسیې او اوکراین اړوند مسلو ته روسیا چې پر اوکراین د یرغل کبل د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ ده وای چې نور غیر دوستو هیوادونو باندې خپل گاز یوازې پر روسی روبل پلوري. د پریکړې د اروپای ټولنې خبرګون پارول یا ویل دي چې په اړه به بحث وکړي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډو ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري آژانس د اروپایي اتحادیې د یو جګپولي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالر رانیسي. ښاغلی هابک همداراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي. روسیا په نړۍ کې د ګازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې ګازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین لمځکې هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکنده پریکړه نه ده کړې.
د روسیې او اوکراین اړوند بل خبر کې اوري چې ناتو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 30 زره روسی پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناتو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 2000 او 15000 ترمنځ روسی پوځیان هم وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي پرون وویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیا یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خپروي. د دې اټکل له مخې د 30 زره روسی پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنا لري چې د دغه هیواد په 30 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. اوریدونکو د دغه خبري خبرونه خبري توکي همدلته پای ته رسیږي. په پات څو شیبو کې له اجمل انصر وسې ز پاتنیمو بجو بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وایي په لرې پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزي روغتونونو کې هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمني خو وایي هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې رپورټ کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت لیوې نسبتاً لرې ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلی چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپلې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلار یې وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته و، دارو درمل مو خاص د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو رنځ څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسېدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لرې کړي دي.
شفخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړول.
شفخانو کې زموږ ډاکټران دواوې کمې دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه دا ده چې د ډاکټرانو تمایشات خپل وخت او دواوې راته پوره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې 40 روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالي ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اووه میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې له ورته ستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو د روغتیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرېدو غوښتنه کوي.
د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی، دولت سره خواهش کوو موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سپین ږیرو ته برابره کړي.
دا ستونزې وروسته له هغه ډېرې شوې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالو له لوري مالي مرستې بندې او د امریکا له لوري شتمني کنګل شوه، چې دې بندیزونو د نورو برخو تر څنګ روغتیایي برخه هم ټکنۍ او آن له کړکېچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او بعد اخته ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالي ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي، چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
قراردادونه چې 15 او 3 میاشتو د پاره کیږي او د 2 میاشتو د پاره کیږي دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال د پاره وي، چې بیا موږ د سیستم د مخامخ نشو چې کورونا د باندې تشخیص د پاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده یې راکړې وه دبليو چې موږ تر څو پورې هغې کې همکاري نه ده کړې.
خو بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تېرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره له دې چې ستونزې او شکایتونه مني خو وایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خواهی د مالي ملاتړ کوونکو له لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواو ستونزې مو حل کړي، اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالي ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅې کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعاله کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان ویلي وو په وروستیو کې یو شمېر کدر ډاکټران له هېواده وتلي، ځینې په هېواد دننه ډاکټرانو ته د تنخواګانو د نه ورکولو له امله دندې پرېښي، او یو شمېر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. دې سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې له اوسه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 324 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط د زیږون پر مهال د میندو ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وراوخته او وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړ یې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندویه بنسټونو له لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر دغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. یو ور بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
زمتی الله خان د هلمند ولایت نداری ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نداری ولسوالۍ کې د سګزو فکلي کې چې کوم سروي را ده، نو هیڅ مستحق کس ته د سروي د کارتونه نه رسیدلی. زما د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتنه ده چې دا په ښه تحقیق سره دا سروي وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه ډیره مننه کوم. ډیرې ښې خبرونه خپروي او ډیر ښې خبرونه جوړوي، خاص کر د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه او ستاسو د ورکو عزیزانو خبرونه ټولې ډیرې ښې خبرونه خپروي.
السلام علیکم، دا پیغام پیدم زلم نه معلومه جاس آی طالبان چې د امرستې اوس راځي دوی مرستې غواړي نه ده. د امرستې ودی اول کاپیر وي اوس مسلمان سوي وا. دا سړک ولې پرون کاپیر ونن مسلمان؟ آی پل ولې پرون کاپیر ونن مسلمان؟ پرون چې مرستې راکړي هغه کاپیران ونن مسلمان شي. دې کلمه دې حساب ته دې مسلمان ته زه بیخی په سوچ پرش کې ورکیم. نه نرشه مسلمان سو پرون نرشه کافر ته له ځان سره قضاوت وکړي. دا څه خبر؟
زل طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو څخه غوښتنه کوم چې بعضی طالبان غواړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بعد استفاده وکوي. نو زه له اسلامي امارات ته د مشرانو څخه دا غوښتنه کوم چې بعضی طالبان باید شخصي دښمني خلکو سره درلودي، نو باید هغه کارونه مخې ته ونیسي او ټولو افغانانو ته په یو سترګه وګوري. هر څوک چې شخصي دښمني لري یا شخصي لانجه لري باید د خپل شخص سره یواره کړي، نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زما په کلکه غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضې طالبان او خلک دي چې هغوی غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغوی خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبدالوهاب د زابل ولایت شمرزور فلز خبره کوم. ورو ورځ شمرزور سوالی را کړم، مرسته سره غلی دي کارونه کم را وړي دي. وازه د خلکو ته مابان د جنجال ذریعہ ګرځیدل دي. ورو ورځ باید مرسته زیاتې راسی یا دا کم مرسته هم باندې ځکه په کلي او په شارو کې تر برونو انسان قربان ټول په جنجال سره شو دي. وڅې دوا کار ور کړی یا بدغه پاتې باید سمشت نړیوالې مستې نورې مرسته را ولېږي او ټول ته یې ورکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو، نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. اروپای ټولنې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویل چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فوراً دې دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي اتحادیې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالو سره ټولې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. بلورته د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.8 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د دې ادارې پر اساس په 2021 کال کې د وړم کال پر تله د کوکنارو کښت په سلو کې 20% کم و، خو بیا هم په کابو 1,70,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د 20 اورا سیالیو کوربتوب وکړي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په وینا په دې لوبلړۍ کې به 15 شل اوریزې لوبې وشي. او د ناټو چارواکي وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 5,000 ترمنځ روسي پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي، پرون ویل چې دا اټکل د اوکراین د چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خپروي. د دې اټکل له مخې د 40,000 روسي پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنی لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي راډیو .com. زموږ پر ویبپاڼې سربیره که انټرنیټ کاروئ، د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونې، زموږ خبرونه او راپورونه زموږ په ټویټر پاڼه کې هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه هم در سره تعقیب کړئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ورزش په ګټو ګڼې مېرمنې پوهېږي، خو عملي کول یې سخت ورته ښکاري. کله ورځنۍ بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشتون په بهانه ورزش پرېږدي. ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي، بیا نو هماغه وي چې د وخت په تېرېدلو سره ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټرانو ویل چې تر هغه پورې ته منډه ونه وهې او حالت وي نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخت رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مه کوه، د مېغه نه مې چربي پیدا کړه، وزن مې هم زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وي نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سیګاټو سره د اندام تناسب ساتي، له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي. د کابل په کارتیناو کې 40 کلنه رویا وایي چې د چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کېني نو ټول بدن درد کوي.
زیده وطلی انتی ملا درد ملک خسی پخو درد لرم، ملا درد لرم، چادری که بیاوزو تنم دسی من نپریدی پخو لیگو مخم پتی نوستیوزو بیادی خانزو سودا یو شایخ توزی خورده.
خزینا پوخلی پارکونه هغه ځایونه دی چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. د کونړ اوسیدونکي ماجبینه چې خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دی او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړېدي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي. چې ما ورزش شروع کړي زما فشار به سره ورک شو، بېخي هېڅ فشار نه لرم. که دې 50 کلنه ښځه ام یم، فشار مې بېخي ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګل چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی و. د کارتیسی اوسیدونکي نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدني خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډه وهم او نور ورزش نسو، لاس پښه نسو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
په خبرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې. ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو، په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتوانیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو؟ په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده. څوک چې ورزش کی هغه هندام خده، هغه رواني حالت به خده او د ناروغۍ نه لري وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلپونه بنده دفترونه هم داسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې زره بشي عمر به ډیر شي، هغه خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرزونه هم لري. هغه کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرام کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا خدای چې په زینې باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي. مونږ یو اصطلاح هم لرو، وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغه کولی شي شل دقیقې په کور کې بازی وکړي، ګډ وکړي، ډانس وکړي، او دا ډیر ښه یو ورزش ده. رواني حالت به ښه وي، خوشحال وي، او اندام هم ښه کیږي.
بله، نو کله چې چاته زمينه برابر نه چې ورزش وکړي بیرونه دی کولی شي په کور کې ګډا وکړي، کړي طالبانو وخت هم ده.
او دا څه خو کولی شي، مجبوري ده.
بله، هغه کسان چې ویلې لري لږه نه سره کم ګټه واخلي دی ورزش لپاره،
هغه کولی شي چې من د وحیده وش وکړي، هولې لري په ولې کې هم حرکتونه کولی شي، هم رسپانبزي کولی شي، هم من دی وحیله شي، دا خو ښه ده هغه لپاره.
تاسو مخکې حرکتونه یادونه وکړه چې دوی منظم حرکت وکړي تر څو رواني حالت هم ښه او له ناروغۍ نه هم خوندي وي. که پلان ته وګورئ ته کوم حرکت څه رقم
د شکم حرکتونه، ساده حرکتونه، په خوی حرکتونه، لاسونه حرکتونه، د سر حرکتونه، شکم حرکتونه، دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه په کور کې هر څوک کولی شي.
مثلا کراتوي لاسونه څه رقم کی؟
اول لاسونه خلاص کی، پورته کی، او داسې چې اپوزي کی، او لاسونه یوې بل خوانه نږدې وکړي او لری وکړي. دا حرکتونه د لاسونه او د پښو نام هم داسې کیږي چې استلاوي بیتک کینه او جیک شي، کینه او جیک شي، او د شکم حرکتونه، د خېت حرکتونه، لاسونه ته سر خواته کلک وکړي، کول شي چې سملی او بیرته جیک شي، نوې درجه نه جیک بشي، او زنګونو څخه فشار ورکي چې سملی په خیم جیک کې اول یو په خپل بل په خام داسې لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي.
یعنی دا د ګټه رسولې شي،
او په دې شرایط کې دا ډېر ښه ده او ګټه هم رسوي، او مونږ په کلب کې همداسې تمرین خزته ورکو. اوس خو مجبوری ده، اوس خو زمونږ خلک په مونږ په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي، طالبان هم نه پرېږدي. د دې لپاره دا لیک ښه ده، ډېر نه ده، او په کلب کې هم همداسې تمرین ورکو. د دې توپیر دا ده هغه چې په کلب کې ژوندۍ خوانه مونږ هغوی ته تمرین ورکو، او یو استاد لري، او داسې چې په کور کې دا داسې خو استاد نه ده. هر څوک کولی شي خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي. اوس خو بل چاره نشته.
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي، وایي موږ د سپورت لپاره شیان نه لرو، وسایل نه لرو. غوته څه وایي؟
شیان خو او ماشینالات بدون شک هغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشینونه ورزش وکړي. داسې حرکتونه ده بانا کې کې زنې شم کولی دا ورزش وکړم، ځکه ماشین نشته. هغه کولی شي په کور کې منډه وهي، بایسکل خوشته په کور کې، هغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي، دا ورزش ده. نور حرکتونه چې ده هغه ماشین ته اړتیا نشته. دا د لاسونو او د پښو حرکتونه ده، دا چې خپل ځان ته فعال نه کړي داسې نشي کولی چې ماشین آلاتو بنا وکړي. باید هم داسې گزاره وکړو.
ډیر زیات مننه. خیر،
درنو دوستانو، ورزش ته وخت ورکړئ او ګټې په ورځني ژوند کې وګورئ. د ورزش د استادانو په باور کې یو ځل ورسر عادت شوی، بیا په خپل هم نه پرېږدي، ځکه ورزش مو تازه، ځوان، خوښ، آرامه او روغ ساتي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي: 00422 14 41 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
دولسونو
او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوقو باندې بحث کوو، دا چې کوم اشخاصو ته معلول ویل کیږي او معلولین د کوم حقوقو څخه برخمن دي، په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو. په خبرونه کې را سره میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به اصولي صاحب ته راغلاست وایو او پښتنې په خپل ماتراکو په پیل کې د معلولینو په اړه معلومات راکړي اصولي صاحب خبر.
په لومړي سر کې د معلول یو لاند تعریف وکړو. معلول هغه شخص دی ویل کیږي چې د هغو جسمي، جنسي، روحي او رواني برخې یا کلن فعالیت کولن یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري، یعنې کلن نه وي پرچوي. چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یوه خبره له بله هم اضافه کړې ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي لپاره به امتیازات حقوق په نظر کې نیول کیږي. معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري، بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري، چې بعضی په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کیږي معلول وي، د وجود کوم غړی کوم اندام یې پل شوی وي او یا هم وروسته د مختلفو صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي وي معلول شوی وي او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازات په برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولی دي چې دوی د بعضي هیوادونو یعنی اکثر هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته داس خلکو ته چې هغه معلول نه وي ورته متوجه وي، هغه مکلف شوي دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي، لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي. همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د هغو د پیدا کولو برخه کې، همدارنګه د دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري.
مننه کوم اصولي صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوقو ته البته اشاره شوې؟
په نړیواله سطحه هم دوی ملاتړ شتون لري چې په 2016 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو په برخه کې 9 مونایزه طرحه جوړه کړه چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو په 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله، چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله، چې د 2006 میلادي کال پورې دوی 133 هیوادونه غړیتوب درلودله. نو په نړیواله سطحه هم د دوی ملاتړ، د دوی د حقوقو ملاتړ، د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي او د معلولینو برخه کې ټولنه یوه برخه ده، دوی دپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او دپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب، آیا دې موضوع ته اشاره شوې کنه؟
هو دقیقا، د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده، چې لومړی د افغانستان د 1902 هم هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم پاسر چې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې رانغاړل شوي دي، په 350 ماده کې د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې او تاکید پرې شوی دی، او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې څلوېښت مادې لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوي دي، لکه د اسکرۍ څخه معافیت او کله چې ښاروالۍ نمرات خرڅلاو ته وړاندې کوي دوی دپاره باید 50% تخفیف شتون ولري، او کله چې دوی د سرپناه ځای نه لري دوی دپاره باید لومړیتوب ورکول شي. همدارنګه کله چې دوی حج ته ځي، حج او عمرې ته، دوی دپاره 50% سهم په نظر کې نیول شوی دی. 50% به ټول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي. همدارنګه د اطلاعات و فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو باندې اتامه پوهاوی ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي، او همدارنګه د زیات معاش، یعنی د کومه ثابت معاش دی په رسمي پاسونه کې لري، د اوڅخه اضافه امتیازات او معاشات ورکول کېدل په پوهنتونونو کې په خصوصي لیسو کې د پاره امتیازات په نظر کې نیول شوي، وکله چې معلول شخص مړ شي د ورثې لپاره هغه امتیازات چې دا اخیستل هغه ورثه د یوې مودې پورې د ورثه هم اخیستلی شي.
بله پوښتنه هم همداده اصولي صاحب، چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او ویلتون څه دي؟
بعض موارد او د بعض دلایلو له امله نه ورکول کیږي او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري، یو هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي، هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي، ځکه هغه هیوادونه ځانونه رسولی دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازات باندې قایل دي، منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامون دی چې هغه وروسته پاتې نظامونه دي، چقدر زیات و اقتصادي ستونزو همدارنګه د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي، هغلته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکې د زیاتو خلکو حقوق امتیازات تر سوال لاندې وي، نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی، یعنې مشکل سره مخ وي. او بلکه چېرته موږ د افغانستان ته راشو، په افغانستان کې دا وضعیت وګورو، په تیر نظام کې هم د معلولینو وضعیت زیات مشکل سره مخ و، زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و، زیاتره معلولین پاتې و، بعضې خلک چې هغو به واسطه درلودله، هغو به نفوذ درلوده، حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې، امتیازات یې اخیستلې، هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل، بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنې فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو ښه سیستم جوړیږي، نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ورهم کړی شي.
د دولت مکلفتونو ته به راشو، چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نشي؟
بلکل، ګوره موږ مخکې هم خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه، نظامونه، حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو معیوب خلکو دپاره، معیوب اشخاص دپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي، او دوی مسؤلیت او مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي، نړیوالو اسنادو او خپله ملي قوانینو په اساس به دوی تصویب کړي، په هغو اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي، او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوبو خلکو حقوق امتیازات اخیستل، معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو، هلته نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونه رسي، کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرنی ډول ورزه ورشي، چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي، دا دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي، که چېرته نه کوي، دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصولي صاحب، تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته څه ده چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي، څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغه مراجعو، هغه اداراتو، هغه اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي، زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې لړ دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول تثبیت کو، او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي. او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغه ځای هغه مرجع ادارې ته راوغوړي چې دوی هم په تکلیف نشي، ځکه د دوی سره به ټول خلک نه تنها اداری کارمندان یا مسئولین چې هلته کار همکاري وکړي، بلکه ټول خلک باید دوی سره همکاري وکړي. نو دوی که دی اړ خلک دی، محتاج خلک دی، نو دوی دپاره باید زیاد دقت وشي او زیاد هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې ته ورسېږي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده، په لومړي قدم کې په حکومت باندې، چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې سختې ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی، زیات معلولین اشخاص شتون لري، دوی سره پاملینه شتون لري، دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي. او بل مې د مرستندوی موساتو نړیوالو سازمانو څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي، چې د خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، د دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي، د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل مې د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دوی هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم اصولي صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لاس پارو. الله مو مل شه.